اوریدونکو ته زموږ لخوا سلام د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو د پوره پرونی کې راځي چې د امریکا د وسلوولو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو سره د سولې پرونه هڅه کې د احتیاط غوښتنه وکړه. بل راپور دی چې د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 55 میلیون افغانۍ ورکه سوي دي. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو په پیل کې خبرونه چې حمیده عثمان هارون وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو کې د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د روسیا او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کړې، او د مصر د جمهوري ریاست یو وایاند ویلي دي چې احتمالا سوسیال ډیموکرات مدافع وکیل زیاد بهاودین به د پوځ د ملاتړ لاندې حکومت د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل شي. پورا خبرونه واوري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو کې د احتیاط سپارښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو پلان لري، د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمپسي له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویل، که څه هم د هغو قربانیانو په اړه چې امریکایانو په افغانستان کې ورکړي فکر کول تل ګران کار دی، خو زیاته یې کړه چې د نړۍ ټولې جګړې د پخلاینې په وسیله پای ته رسیږي او همدا د جګړو د ختمولو لاره ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي، د پخوا په پرتله اوس د وسلوالو مخالفانو په نظریاتو کې ډیر بدلون راغلی دی.
هغه مخالفین چې علمي او سیاسي ذهنیت لري هغوی دې ته اماده شوي دي چې مشکلات د مذاکراتو او د تفاهم د لارې حل کړي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارتین دیمپسي ویل، ځینو طالب مشرانو سره چې په افغانستان کې په خونړیو جګړو کې برخه اخیستې د خبرو په برخه کې اندېښنه لري. د ده په وینا طالبان څو ډلې دي چې ځینې پخلاینې ته تیار دي خو ځینې نورې سوله نه غواړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په خپله دې مرکه کې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه په احتیاط سره خبرې وکړې او ویل، په راتلونکو څو میاشتو کې به افغان ځواکونه هغه پړاو ته چې د ټول هیواد امنیت ټینګ کړي ور سیګي. خو جنرال دیمپسي ویل، په افغانستان کې د حکومت داري د زینو نورو اړخونو کې اقتصادي دي کې سیاسي په اړه په ډیره خوشبيني سره خبري نشي کولای. د روسیا او قزاقستان ولسمشرانو پرون د افغانستان د حالاتو په اړه خبري وکړې. د ولادیمیر پوتین او نور سلطان نظربایوف خبري اترې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته د احتمالي بي امنيتي او لواجه پر اندېښنو متمرکز وي. د ایتارتاس خبری آژانس د راپور له مخې پوتین چې په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د قزاقستان پلازمینه استانې ته رسیدلی، خپل قزاق سیال ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ډیره جدي مسله ده. پوتین وویل، په دې برخه کې ځینې ستونزې شته چې دوی به یې حل کړي. روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو له دې مخکې هم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی، خو امریکا او لویدیځو متحدانو یې ډاډ ورکړی چې د خپلو محاربوي ځواکونو له ایستلو وروسته به خپل یو شمېر غیر محارب پوځیان په افغانستان کې پرېږدي څو د امنیت په ټینګولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د مصر د جمهوري ریاست یو وایاند ویلي دي چې احتمالا سوسیال ډیموکرات مدافع وکیل زیاد بهاودین به د پوځ د ملاتړ لاندې حکومت د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل شي. وایاند زیاته کړه چې ښایي لیبرال سیاستوال محمد البرادی د موقت مرستیال ولسمشر په توګه وټاکل شي. د راپورونو له مخې البرادی اصلا د صدارت د مقام لپاره په پام کې و، خو د نور په نوم د سلفیانو تنلارې ګوند مخې مخالفت وکړ. دا څلوېښت کلن زیاد بهاودین په اړه ویل کېږي چې د سوداګرۍ د چارو مدافع وکیل دی او په لویدیځ کې د کار تجربه لري، خو خپله د تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلی. د پوځ لخوا د ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته په مصر کې سیاسي ډلې اوسمهال د راتلونکي ادارې د څرنګوالي په اړه د سلا مشورو په حال کې دي. د مرسي لسګونه زره پلویانو پرون په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. اخوان المسلمین غواړي چې ولسمشر مرسي بیرته پر خپله دنده وګمارل شي. د امریکا د هوایی امنیت څارنوالان وایي د آسیانا هوایی شرکت له الوتکې ثبت شوی اواز ښیي چې د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایی ډګر کې له سقوط یوه نیمه ثانیه مخکې پیلوټانو هڅه کوله چې د دې الوتکې د کېناستو مخه ونیسي. د کورني ترانسپورت د امنیت د ملي کمیټې مشري دیبورا هرس مانویل د الوتکې له سقوط تر اوسه ثانیو مخکې پورې د هیڅ راز ستونزې نښه نښانې نه لیدل کېدې. نوموړي زیاته کړه چې د الوتو د کرښې یارانوی له دیوال سره د الوتکې له لګېدو څو ثانیې مخکې پیلوټانو د الوتکې د سرعت د زیاتولو هڅه وکړه. د آسیانا هوایي شرکت مسافر وړونکی جیټ الوتکه چې 308 پلۍ پکې وې وړمه ورځ د جنوبي کوریا پلازمېنې سیول ته له الوتنې وروسته د سان فرانسیسکو په هوایي ډګر کې د راښکته کېدو پر مهال پر ځمکه ولګېده، څو ټوټې شوه او اور پکې ولګېد. په پیښه کې دوه چینایي تنکۍ ځوانان مړې شوې او نور لسګونه کسان ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری میرمن پرون په نازک حالت کې د ماساچوست یو روغتون ته ولېږدول شوه. د روغتون وایاند ویل تریزا هاینس کیری چې څلوراویا کلنه ده د روغتون بیړنۍ څانګه ته یوړل شوه. د نوموړی د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتون وایاند ویل د میرمن هاینس کیری حالات نازک خو ثابت دی. په هند کې د بودایانو په یو مقدس ځای کې څو کوچنیو بمی چاودنو پرون دوه بودایي راهبان ټپیان کړل. دا چاودنې پرون د هند ختیځ بیهار ایالت په بودګایا نومي معبد کې وشوې، خو دې تاریخي معبد ته یې زیان نه ده اړولی. ګمان کېږي هغه ونه چې بودا له میلاده مخکې په 1501 کال کې تر هغې لاندې په اصطلاح معرفت ته ورسید په همدې معبد کې ده. د هند حکومت دا چاودنې تروریستي حملې بللې دي او پولیس وایي دوی مخکې چارواکو ته خبرداری ورکړی وو چې افراطي اسلامي ډلې ښایي په ګاونډي هیواد میانمار یا برما کې د مسلمانو په وړاندې د تشدد په وړاندې د غچ لپاره پر دې مابت حمله وکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه یې چا نه دی منلی. بودګایا یو ښایسته معبد ده چې له ټولې نړۍ څخه توریستان د هغې لیدو ته ورځي. دا او تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل په افغانستان کې د سهار ته بجې او د خیسوي د دې خبرونه په راپورونه کوي چې د امریکا د وسلوولو ځواکونو لید رسیدل له طالبانو سره د سولې پرونه هڅې کې د احتیاط غوښتنه وکړه. خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي
زه په دې عقیده یم چې په دې سلسله کې وسر ټول اړخونه پوښي دي چې جنگ یوازې جنگ یعنی د حل لاره نه ده.
په بل رپورت کې ملي مسلې خبره و چې د کندهار په شولې کوټ ولسوالۍ کې 55 میلیونه افغانۍ غلا شوی. د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. په کندهار کې چرواکي وایي پرون ځینو وسلوالو طالبانو
دوی د محلي پولیسو په حمله وکړه چې د پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په نتیجه کې 15 تنه ولسوالۍ.
د نورو مسایلو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. البته د دې خبرونه په دویم نیمایي کې اساسي او بشري حقوق او د ورکو اجزانو د لټي پروګرام. په داسل کې چې متحده ایالات له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل هڅه کوي، د امریکا د وسلوالو ځواکونو لید رسیدل د پخلاینې په اقداماتو کې د احتیاط سپارښتنه وکړه. مارتین دیمپسی په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي که د سولې پرونو هڅو کې لازم احتیاط ونسي نو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو قرباني به حیف سي. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمپسی په خپل مرکه کې وویل په داسې حال کې چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د پخلاینې لارې چارې لټوي د هغو قربانیو په اړه چې امریکایانو په افغانستان کې ورکړي فکر کول تل ګران کار دی. خو د زیاته کړه چې د نړۍ ټولې جګړې د سیاسي پخلاینې په وسیله پای ته رسیږي او همدا د جګړو د ختمولو یوازینۍ لاره ده. له 2001 کال رئیس چې امریکا د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل تر اوسه شاوخوا 3200 امریکایي سرتیري له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوی. اوس امریکا په داسې حال کې چې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلان لري. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې هڅې پیل کړې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارتین دیمپسی چې له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره خبرې کولې دا ومنله چې دای له ځینو طالب مشرانو سره چې په افغانستان کې په خونړیو جګړو کې برخه اخیستې د پخلاینې په برخه کې اندېښمن دی او زیاته یې کړه. طالبان څو ډلې دي چې ځینې یې پخلاینې ته تیار دي خو ځینې نور یې سوله نه غواړي. دمسي وویل که د پخلاینې په روانو هڅو کې دقت وشي نو دی به د امریکایي سرتیرو د قربانیو د له لاسه تلو په اړه اندېښنه ونه لري. په پام کې و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په تیره عیسوي میاشت کې پیل شي خو له پیل مخکې ناکامې شوې. افغان ولسمشر د افغانستان او امریکا ترمنځ د مهم امنیتي تړون په اړه له امریکایي لوري سره خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي له اعتراض وروسته وځندولې. ولسمشر کرزی ویلي د دې تړون په اړه خبرې هغه مهال پیل کېدای شي چې طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو تکینی، خو طالبانو د سولې د عالي شورا له استازو سره له خبرو په پرله پسې ډول ډډه کړې او ویلي دي چې حامد کرزی بې واکه ولسمشر دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په خپل د مرکه کې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه په ډیر احتیاط سره خبرې وکړې او یې ویل پراتلونکو څو میاشتو کې به افغان ځواکونه هغه پړاو ته چې د ټول هیواد امنیت ټینګ کړي ورسیږي. خو جنرال دیمسی د ځینو نورو مسایلو په اړه په ناامیدۍ سره خبرې وکړې. دا وویل چې په افغانستان کې د حکومتدارۍ د ځینو نورو اړخونو په اړه که اقتصادي دي که سیاسي دی په ډیر خوشبینۍ سره خبرې نشي کولای.
په راپور کې مو وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هڅو کې د احتیاط سپارښتنه کړې. په افغانستان کې د سولې لپاره په روانو هڅو کې د حکومت د اصلي او تر ټولو مهمې ادارې یعنی د سولې عالي شورا پر اجرااتو په دې وروستیو کې انتقادونه په زیاتېدو دي. دا انتقادونه چې ګڼې د سولې شورا هیڅ نه دي کړي، له دې مخکې د اپوزیسیون ډلو او پاکستاني چارواکو کول او حتی ځینو د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه احمد تکل د سولې عالي شورا لویان مولوي شهزاد دا شاهد سره په مرکه کې خبري کړې. نو وړي ویان د مرکه په پیل کې د سولې عالی شورا د لغوه کېدو غوښتنې بي ځای وبللې.
د سولې عالی شورا خو داسې یو شورا ده چې د ملي مشورتي جرګې د غوښتنو او سفارښتو په نتیجه کې من سره غلې. د سولې د هغه کې ټول افغانستان خلکو تر سوالي حتی مخالفینو ته ډېر فشرف تم کړي دي. په ملي سطح، بین المللي سطح او په سیمه ییزه سطح د سولې د پاره هڅه هم انکړې دي. دا صحیح خبره ده چې په دې دوه کال کې به د 15 کلونو دغه اختلافات او جګړې د حل نکړي شي، مګر په دې لار کې ډیر کار کړی دی. موږ په هر قیمت چې د سولې د پاره کار کوو، مګر د خلکو دغه خبرې دا د عدالت نه لري خبرې دي او د سولې خبرنامه تخریبي. او زه په هیڅ صورت د دې دغه خبرې نه تاییدوم، بلکې په شدید ټکو باندې محکوموم.
مولوی صاحب، دا خلک چې وایي د دوی انتقاد په همدې باندې دی چې یو څوک چې خبرې نه در سره کوي او تا په رسمیت نه پیژني، نو آیا د دغه سی یو شورا موجودیت ته اړتیا شته؟
دا که لمن سره څوک خبرې نه کوي، نن نه کوي، پرون نه دی کړي، سبا ته به دا خبرې لمن سره کوي. وسم حالاتو کې ډیر تغییر راغلی. د سولې شورا په غوښتنو ورته تفصیلات برابر شوي دي. تر دفتره پورې دغه چې د زندانونو داخله شوي دي، په سر یې نامونه وغل لري شوي دي او د تور لیست نه ویستلی شوي دي. د ټولو هدف دا دی چې دوی د خبرو دپاره آمادګي ولري او اتمام حجت هم ریشي چې تاسو ولې د دې نه پس نه یاست تیار چې د افغانستان د خلکو سره، د حکومت سره، اصول شورا سره خبرې وکړي، افغاني خبرې وکړي، د افغانانو پر رهبرۍ خبرې وکړي. زما په خیال چې ډیر تفاوت راغلی دی. اوس هغه مخالفین چې علمي او سیاسي ذهنیت لري، هغوی دې ته آماده شوي دي چې مشکلات د مذاکراتو د تفاهم د لارې حل کړي. زه په دې عقیده یم چې په دې سلسله کې اوس ټول اړخونه پوه شوي دي چې جنگ یوازې جنگ یعنې د حل لاره نه ده.
مولوی صاحب،
خبرو باندې حل کیږي.
مولوی صاحب، دا خو سمه ده چې په افغانستان کې تقریبا ټول اړخونه همدغه خبره کوي چې جنگ د حل لاره نه ده، مګر عملی نتایج په دې هڅو کې چې د سولې د عالي شورا له خوا ترسره کیږي تقریبا تر اوسه پورې صفر دي. تاسو موږ ته یو مثال یا مثالونه راکړئ چې وښایي د سولې هڅو نتیجه ورکړي.
زه په دې عقیده یم چې په داخل د افغانستان کې تر شپږ زره نه زیاته خلک چې عملاً په جنگ لګي او هغې د سولې د عالي شورا پیغام منلی او هغې د جنگ نه لاس اخیستی او سوله ییز ژوند ته راګرځېدلی دي. په ټول افغانستان کې د خلکو حمایت یې، د لوی اکثریت حمایت یې حاصل کړی. او دا که سیاسي احزاب دي، که مدني ټولنې دي، که اقوام او قبایل دي، دا اوس د سولې د شورا د هڅو ملاتړ کوي. او په عین حال کې په منطقوي او بین المللي سطح باندې د سولې لپاره همغږي رامنځته کړې. او زه په دې عقیده یم چې ډیر زر به ان شاء الله العزیز د سولې دغه هڅې داسې یو مرحلې ته داخليږي چې په هغې کې به مخامخ خبرې بین الافغاني خبرې به د افغانانو په رهبرۍ به او په افغانستان کې به د سولې لپاره او دې هدف ته چې تر شا یې ملي ګټې دي دې هدف ته به ان شاء الله العزیز مونږ رسیږو.
ځینې انتقاد کوونکي مخصوصا ځینو پاکستانی چارواکو دا خبرې کړې دي، ویلي دي چې په خپل د افغانستان په حکومت کې دننه لیوالتیا نشته د سولې د خبرو بریالي کولو ته. یو مثال یې د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار سرګندونې دي چې په ولسی جرګه کې تقریبا همدغه خبره وکړه چې دا انتقاد کوونکي کوي. نو د سولې عالي شورا په حکومت کې دننه دغو مخالفتونو ته یا دغو د نظریاتو ډیر لوی توپیر ته په کومه سترګه ګوري؟
تر کوم ځای چې زه معلومات لرم د افغانستان دولت د سولې په رابطه متحد دی. کومې څرګندونې چې شوې دي دا شاید د شخص څرګندونې او د هغه د شخصي نظریاتو ښکارندوی، ما په خیال دا د دولت پالیسي نه ده. دولت د سولې د عالي شورا په حالو ځلو باندې تر ډیره حده پورې اتکا کوي. زما په خیال چې دا تفاوت د نظریاتو دا طبیعي خبره ده، مګر دغه چې دا د شخص خبره ګڼم، دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پالیسي نه ګڼم چې هغه د سولې شورا ته د هیڅ په نظر باندې وګوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شهید وو.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار دینی عالمانو په یو غونډه کې له دولت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتنه وکړه چې د روژې په مبارک میاشت کې اوربند اعلان کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. نور جزئیات بلده څخه ورو رښتینی سبا ول خو د سهار په خیر. دا یوازې د کندهار دینی عالمان و که د نور ولایتونو ک دینی عالمان هم د غونډې ته راغلي و؟
صالح صاحب ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. دا یوازې د کندهار دینی عالمانو چې شمیر تقریبا سلګونو ته رسیدي، دوی په روانو جګړو کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلې، د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ وویل هر هغه ډله چې د سولې غوښتنې ته غاړه نه ایږدي د بېګنا خلکو د وژلو مسؤول دي. دوی په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال مخالفین د افغانستان څخه بهر خطر کې د بهرنیانو سره سولې کوي، خو دلته لا هم د جګړو سنگر تود ساتل شوی، هغه ورځ بشپیر ملکی خلک وجل کیږي. دغه راز دنیا لیوانو د خپل د افغان دولت او د مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ځای سیاسي مبارزه پیل کړي او دنیا لیوان د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو یو اوربند رامنځته شي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. په همدې حال کې د لغمان دینی عالمانو او قومي مشرانو هم د روژې مبارک میاشتې په درشل کې یو غونډه وکړه او پریکړه لیک خپور کړی. دوی په کې د سولې لروونې پروسې ملاتړ څرګند کړی او په افغانستان کې د روانو ناامنیو د ختمېدو غوښتنه کړې ده. له جلال آباد نه شمه محمود شنواری را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. شنواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر. په دغه پریکړه لیک کې نور کوم ټکي راغلي؟
سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په لغمان کې هم په سلګونو دینی علماو، قومي مشرانو او جهادي قوماندانانو چې په دې کې د نورستان ځینې دینی علماو هم برخه اخیستي وه، دوی دغه ګډه غونډه وکړه او ویلي چې نور موږ چوپ نه شو پاتې کېدلی او باید هغه حقایق چې وي هغه باید راوسپړو. نو په همدې خاطر باندې دوی دغه کوم پریکلیک چې خپور کړ، په دغه پریکلیک کې شپږ مادې وي چې تر ټولو مهم مادې وي. په افغانستان کې په ټول هیواد کې د ملي حاکمیت په خاطر تر عین تر 2013 وروسته هم د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ، او بل د هغه دنیا علماو د فتوی څخه ملاتړ اعلان کړ چې ویلي ځانوژنه حرامه ده، همدارنګه د ترهګرۍ او ورورژنې یو ناروا عمل یو بل، او دې ته ورته چې په د افغانستان اسلامي امارت نه یو غوښتل چې په دغه روژې مبارکه میاشت په دغه میاشت کې د جنګ ته د پای ټکی کېښودل شي، د ښکېل غواړنې غوښتنه وکړه، دولتي چارواکو نه هم په دې برخه کې غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکه میاشت د فضایلو عبادتونو میاشت او په دې میاشت کې باید د جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په لغمان کې د دینی عالمانو د غونډې په اړه رپورټ راکوه. د محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 20 دقیقې کېدونکې دي. اوس به رحمت الله افغان ته ورسو چې د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو انتحاري حملو ته د ماشومانو هڅولو او د طالبانو د تمویل په موضوعګانو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. محور رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، انتحاري حملې د پاکستان د هرې دینی مدرسې تعلیمي مضمون دی. رسپانه لیکي تازه احصایې په ډاګه کوي چې د پاکستان په دینی مدرسو کې د 4 میلیونو تنکیو ماشومانو 1/4 برخه یې افغان ماشومان جوړوي چې په جنګي روحیه زده کړې کوي. په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام له کبله د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان ماشومانو شمیر کال په کال زیاتیږي. محور وړاندې لیکي د ناټو ځواکونو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 15 زره وسلوال طالبان جنګیږي، خو د دغو طالبانو سربیره ځینې مهاجرې کورنۍ هم شته چې خپل ماشومان د پاکستان د دینی مدرسو ناڅرګند کاروان ته ورټیل وهي. دا مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې، اما ځینې نورې مهاجرې کورنۍ ادعا کوي چې پاکستانی ملایان په زور د دوی ماشومان مدرسو ته بیایي. ملي باور تر دې عنوان لاندې چې د افغانستان زیرمې هم په جګړه کې ونډه لري یو ځانګړی مطلب خپور کړی. ورسپانلی کې د هیواد په ډیرو برخو کې د جګړې لپاره وسایل او مسایل په کور دننه پوره کیږي. دا مطلب د لیکوال په باور هغه جګړه چې سرچینه یې له بهرنیانو ده، په قانونو او طبیعي زیرمو د دولت د واک نشتوالی د دې لامل شوی چې جګړه مار او مافیا ترې ګټه پورته کړي. ورسپانه وړاندې لیکي د همدې خاورې سینه څیرل کیږي، د بیروچو او لاجوردو غمی ترې راوستل کیږي او د خرڅلاو لپاره ګوانډیو او نورو هیوادونو ته ځي. دا مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې یوه برخه پیسې د مافیایي کړیو د ژوند او عیاشي خرڅ ګرځي او نور پرې له تور بازار وسلې او چاودیدونکي مواد رانیسي. دا مطلب په پای کې راغلی د هیواد لزړه د ترشل شوی غمای په بدل کې وګړو ته هم د غډالې د چې لې څوک نه مخنیسی او نه د بدل کوم غاغو چتوي. خدمتګارلی کې د ترهګرو جګړه مرکزیت لري خو هدف نه. ورسپانلی کې د تیرونی د بی پلوټه تایرې په حمله کې د حقانی ډلې غړی مولانا اختر زدران، د القاعده غړی الجزيري او د پنجابي طالبانو مشر رانا اشرف او نوید بټ وژل شوی دی. ورسپانه د جنرال نورالحق علمی په نقل لیکي د پاکستان سرګردي ادارې ټول ترهګر ډلې په غې کې نیولې دي او د بی پلوټه تایرو حمله ته هغه ترهګر ورپنه کوي چې د ISI له اوامرو څخه یې سرغړونه کړې وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د سولې د بهیر په اړه د ملي امنیت د سلاکار رنګین دفتر سپانتال وروستیو څرګندونو غلط تعبیر اخیستل سوی دی. د سولې شورا د دارالانشا رئیس معصوم سانګزای د خبرې وروسته ترغه کوي چې د شمې پر ورځ د ولسي جرګې ځینې غړو د سپانتا په حواله ویل چې د سولې په نامه اصلن په دې هیواد کې څه ستنه. معصوم میوند او نور جزئیات.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ملي شورا او رسنیو کې د سولې په اړه پر هغو څرګندونو تاو د بحثونه پیل شوي چې د ملي امنیت سلاکار رنګین دات فرسمنتا ته منسوب شوي دي، خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي د یکشنبې پر ورځ وویل چې د ښاغلي سپنتا خبرې په غلط ډول نقل شوي دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسي جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس خپلې عمومي غونډې تور غوښتي و چې د غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ. له دې پټې غونډې وروسته د سرګیت نغړو د ملي امنیت د سلاکار رنګینت فرسپنتال خو له ویل چې په افغانستان کې اصلا د سولې د بهیر په نوم هیڅ نسته. خو شغل ستنګزي ویل چې له دې خبرو غلط تعبیر اخیستل شوی.
په وضاحت میبینن کې یک پروسه وجود دار. حرفایی که جناب سپنتال صرف زده بودن هدفی از و چیز دیگه بود.
په ښکاره ډول وینو چې یو بهیر شته. هغه خبرې چې خغلی سپنتال صرف کړې وي د هغه هدف بل څه وو. خو د هغه د خبرو یو لنډه برخه نقل کړې و. هغه ویلی وو مونږ هڅه کړې مګر هغه چې د قطر د دفتر په لومړیو کې پیښ شول لمخې په مخامخ ډول د سولې خبرو ته نه یو رسیدلی. د همدې لامل د سولې مستقیم او ښکاره خبرو ته نه یو رسیدلی. دغه موضوع په یو بل ډول سرګنده شوې ده.
د ښاغلی ستانکزی په خبره د افغانستان د سولې موضوع اوس ځکه حساسه سوي چې سیمې او نړۍ هم ورسره لیوالتیا پیدا کړې ده. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو او د سولې په بهیر کې د قومي مشرانو او علماو د رول تسرلیک لاندې په یو مشورتي ورکشاپ کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په اړه به هیڅ ډول خبرې له دوی څخه پټې پاتې نه سي. نوموړي یو ور بیا په ټینګار سره وویل افغان دولت په هغه ډول سولې ته زړه ښه نه کړي چې له امله یې ځینې ولایتونه وسلوال طالبانو ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې داسې راپور نه خپاره شول چې پاکستان افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره دې طالبانو سره د هېواد ځینې سیمې وسپاري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل او له وسلوال مخالفینو سره د سولې کولو موضوع هغه ټکي دي چې د خلکو په منځ کې ورباندې بحثونه کېږي. د راپورونو له مخې دې بحثونو ډېر تمرکز د سولې په اړه دی، خو د خلکو انتقاد دا دی چې نه دولت نظرونه وړاندیزونه ته غوږ نیولی او نه هم وسلوال طالبانو معصوم ویوند. ازادي راډیو کابل.
په کندهار کې په جلا جلا پیښو کې 15 وسلوال طالبان او 3 پولیس وژل شوی دي. جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه خبري.
چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د یکشنبه په ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وژل شوی. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې وژل شو وسلوالو په سیمه کې د محلي پولیسو پر پوسټو حمله کړې چې ورسته د دواړو خواو ترمن جګړه سوي چې په نتیجه کې ټول 15 حمله کوونکي وژل شوي. فیصل وایي په دې حمله کې پولیسو ته تلفات نه دي رسیدلي او د وژل شو وسلوالو وسلې او نور مهمات پولیسو ته په لاس ورغلي.
کوچ کې 15 تنه وسلوال طالبان دوی د محلي پولیسو په وسام لا وکړه چې د پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي.
دغه راز په یو بل پیښه کې 3 پولیس وژل شوي. چارواکي وایي چې دغه پیښه په ولسم امنیتي حوزه کې هغه مهال رامنځته سوه کله چې پولیس په لمانځه ولاړ وه او وسلوالو ورباندې حمله کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا چارواکي وایي د سرپوزي محبس هغه بندي نیولې چې د ښځو د جامو څخه په استفادې د تیښتې هڅه کول. د والي ویان جاوید فیصل وایي دغه سیاسي بندي حمیدالله نمیژه او د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
اخوا پرون مازیګر د غزنی په یک ولسوالۍ کې دغه ولایت پر دوو ولسوالانو 14 سوي چې پکې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
14 پرون نا وخت د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د دغه ولسوالۍ د ولسوال فضل احمد ټولواک او د زنه خان د پخوانی ولسوال شیرخان یوسفزی په ګډون 3 تنه ژوبل شوي او 2 نور وژل شوي دي. چارواکي وایي د دی یک ولسوال چې د غزنی د سولې د شورا مشر هم په غاړه لري د زنه خان له پخوانی ولسوال سره غزنی ښار ته روان وو چې پر لارې موټر د سړک پر غاړه په یو خک شوی ماین ختلی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي په 14 کې چپ شوي کسان د غزنی د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پیارټي روغتون ته لیږدول شوي دي. د دې خبره ډاکټرانو د دریو واړو ټپیانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. د زنه خان پخوانی ولسوال د دیک له ولسوال سره چې اوس د سولې د شورا مشر هم په غاړه لري له دیک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته روان وو چې پر لاره ورباندې 14 شوې ده. دوی 15 تنه په یو موټر کې سپاره وو. په 14 کې لومړی ټول ټپیان شوي وو، خو روغتون ته تر رسېدو وړاندې د دیک د ولسوال موټر چلوونکی او یو ساتونکی وژل شوي او پاتې 3 تنه د غزنی پیارټي ته لیږدول شوي دي چې اوس یې روغتیايي حالت ته ډاډ وړ دی. وسلوال طالبان وایي د ولسوالانو پر موټر 14 دوی کړې ده. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغه 14 کې دواړه ولسوالان مرګونه ژوبل شوي دي.
د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام 55 میلیونه افغانۍ غلا شوې دي. چارواکي وایي چې دغه پیسې د یو کال په اوږدو کې د محلي شوراګانو له دغړو لخوا غلا شوې دي. جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اوري.
چارواکي وایي چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شپږویش محلي شوراګانو د ملي پیوستون د پروګرام څخه میلیونونه افغانۍ په دې نوم ترلاسه کړي چې په خپلو سیمو کې به د بیا رغونې کارونه ترسره کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال وایي چې د دغه شپږویش محلي شوراګانو څخه 10 له شوراګانو د بیا رغونې په برخه کې د خاشیه کار نه دی کړی او شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ جیبونو ته اچولي.
تقریبا دا شپږوی شوراګانې وې چې 55 میلیونه او 30 میلیونه او 8 افغانۍ چې وې دا وتلي وې. دغه موږ ته ملي پیوستون هم ویلي وه موږ څه واره پرېنستلي وي. دا خلک هم چې دغه پیسې ولیدي او کار نه دی کړی. دا په دې کې شک نه و. شخص ما ډېر کومک و همکاري په دې کې وکړه چې هغه خلک مې دوه واره راټول کړه. د ملي پیوستون رئیس و، د شاهي کوټ ولسوالو قومندان و، دا خلک و، دا دوه واره ما راټول کړه چې دغه کار کوم ونه کړي. وروره دا ته سرهمري ته معرفي کړي، بیا به هېڅ ګیره نه کوي. بیا هغه و چې دوی جرلسو شوراګانو کار وکړي، جرلس شوراګانو کار لا نه دی کړی.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره د دې شورا د غړو امنیتي او عدلي ارګانونو د استازو یو غټ پلاوی د حساب کتاب لپاره سیمې ته استولی. د نوموړي په وینا کچیر د دوغ غلاسو پیسو په اړه معلومات ثابت سي، نو دوی به د یاتسو دیرلسو شوراګانو غړي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. بلخوا د کندهار د کلو او پراختیا رئیس کریم الله افغان هم په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د بیا رغونې په نوم د دغه میلیونونو افغانیو اختلاس مني او وایي چې مسؤول چارواکو ته یې په دې اړه خبر ورکړي. د ملي پیوستون پروګرام یو خیریه اداره ده چې د کلو او پراختیا د ریاست سره په ګډه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د بیا رغونې کارونه ترسره کوي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له حمید عثمان هارون څخه اوري.
د امریکا د واستوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو کې د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د روسیې او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کړې. د مصر د جمهوری ریاست یو وایان ویلي چې احتمالا سوسیال ډیموکرات مدافع وکیل زیاد بهاودین به د پوځ د ملاتړ لاندې حکومت د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری میرمن پرون په نازک حالت کې د ماساچوست یو روغتون ته ولېږدول شوه. په هند کې د بودایانو په یو مقدس ځای کې څو کوچنیو بمی چاودنو پرون دوه بودایي راهبان ټپیان کړل. او د امریکا د هوایی امنیت څارنوالان وایي د آسیانا هوایي شرکت له الوتکې ثبت شوی اواز ښایي چې د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر کې له سقوط یوه نیمه ثانیه مخکې پیلوټانو د دې الوتکې د کېناستو د مخنیوي هڅه کړې.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست.
زمری غروال په خپل اس ام اس کې لیکي افغانستان ته سوله په زاروی ناراضي. ولسمشر دی په دې برخه کې له ځواک سره همکار واخلي. سردار ولی نوید له ورتګ څخه د کریم شهید لیسې احتمال لري. د پوهنې له رئیس څخه هیله کوو چې پر دې لیسې دیواله تاو کړي. په فعال ننګرهار په داسې یو پیچلي وضعیت کې سوله امکان نه لري. اټک لیکي له پاکستان څخه د افغانستان د سود په مسله کې د مرستې غوښتل ناپوهي ده. عبدالمالک له هلمند په هلمند کې له کلیوالو ځوانانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي افغان قواو ته دي درنې او سپکې وسلې ورکول شي چې د افغانستان د دفاع جوته شي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي رادیو د ویبپاڼې د لارې کولی سئ چې زموږ ټولې خپرونې واوري او ډاونلوډ یې کړي. پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. فیسبوک ته ولاړ سئ، په فیسبوک کې د ازادي رادیو پاڼه پیدا کړئ. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هره ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک د پاڼې پته د facebook.com/azadiradio. د دې خپرونې په پاتې شېبو کې دوه اونیز پروګرامونه واورئ. په پیل کې اساسي او بشري حقوق او ورپسې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دیونی د بشري حقوقو خبرونه ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. قدرمنو په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او واکونو په قانون او همدارنګه د دغه کمیسون د فعالیتونو په قانوني مشروعیت بحث کوو. زموږ سره په استډیو کې په کابل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمهیز دفتر د انتقالي عدالت د څانګې مسؤل خغلی رحیم الله رامه را سره ملمدای. خغلی رامه خبرونه ته ښه
راغلی د بشری حقوقو کمیسون قانوني مشروعیت په کوم اساس ولاړ دی؟
سلام په وړاندې کولو سره تاسو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د اساسي قانون د 55 ماده د حکم پر اساس چې دا ماده په دې اړوند سه صراحت لري چې د افغانستان دولت د بشری حقوقو د ملاتړ څارنې رعایت په منظور د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون جوړی او د افغانستان ټول خلک کولای شي د کمیسون ته د خپل بشری حقوقو د نقص په صورت یا د سرغړایو په صورت کې مراجعه وکړي او د ته بیا ورسته د کمیسون د صلاحیت لري چې رسیدګي ورته وکړي. خو په همدې اساس باندې د افغانستان د اساسي قانون د دغه ماده په اساس باندې بیا ورسته په 22 تاریخ د 2 میاشتې د 1340 کال د وزیرانو شورا لخوا د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او واکونو قانون تصویب شو. په دغه قانون کې بیا د ځانګړي قانون بیا د کمیسون د دغه واکونو دندو او تشکیلاتو په اړه په تفصیل د مشروعیت نه رانیولې بیا تر دندو او تر ټولو هغه فعالیتونو پورې په کمیسون پورې اړه لري دا پکې تشریح شوی او واضح شوی دی.
ډیر مننه. د دغه کمیسون تشکیلات په سلول دي او همدارنګه وایي چې د کمیسون د غړیو د ټاکلو لپاره کوم معیارونه او شرایط په نظر کې نیول کیږي؟
مننه. د دغه قانون په اساس کمیسون د نارینه او ښځینه په ګډون له 9 غړو څخه جوړ دی چې د 15 کلونو لپاره د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي. البته د قانون د تشکیل دندو او واکونو د قانون د کمیسون په اساس دغه ومه ماده په دې مورد په دې شکل صراحت لري. همدغه راز کمیسون رئیس د غړو لمن څخه د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او دا نور غړي سیدی بیا غوی په خپل مابین کې د نورو د نه تنو غړو صلاحیت دی چې دوی په خپل منځ کې تصمیم نیسي او یو تن د معاون په حیث باندې ټاکي. خو هغه کوم معیارونه او یا شرایط چې د کمیسیون د غړو لپاره په پام کې نیول شوی دی د نوموړي قانون د 11 مادې په اساس د لاندینی شرایط چې په ډیر مختصر ډول کې د ستارس کم هغه دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون د غړي په حیث باندې ټاکل کیږي د لاندې شرایط باید ولري. د افغانستان د تابعیت لرل لک تر لګه د 25 کلنۍ سنې باید بشپړ کړی وي. د واکمنې محکمې د حکم لمخې د مدني او سیاسي حقوقو څخه نه محروم شوی. د بشري حقوقو د ملاتړ او ترویج په چارو کې د عملی تجربې لرل دا ډیره مهمه مسله ده چې باید یو غړی د کمیسون دا ولري او همدغه راز د حقوقي فقه د لوړو زده کړو لرل او یا د نورو ټول لوړو زده کړو لرل دا هم کېدای شي چې د غړي په شرایطو کې راځي او همدغه راز ځینې نور شرایط هم لري. د بیلګې په توګه د ملي خیانت په جرم او په نورو بشري ضد جرمونو باندې باید تورن نه وي. د نیک شهرت لرل څرګند د خپلواک توپ او وګړنیز اعتماد او د بشر حقوقو ته ژمنتوب دا هم ډیره مهمه او ضروری خبره ده. د کمیسیون دی وغړي په هیڅ د شرایطو په څنګه او همدغه راز د دند د تصدی په وخت کې په سیاسي ګوندونو کې غړیتوب باید ونه لري. نو دغه شرایط کچیرته ولري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی غړي په هیڅ باندې د دغه قانون لمخه دا سړی کېدای شي وټاکل شي.
مننه کوم. قدرمن اوریدونکو زمنګ خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه بخفل لرو بیرته راګرځو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشال صحیح لاره رسو موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم خلاغلاست. خاغلی رامی کراته وای چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او واکونو قانون لمخې یاد کمیسون کوم دند سر ته رسوي؟
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د بشری حقوقو د تشکیل دندو او واکونو د قانون د 21 ماده په اساس کوم دند چې کمیسون باید سر ته ورسي پلان د ډول باندې کېږي چې موږ ورته اشاره ولرو. د بشری حقوقو په وضعیت باندې څارنه، د بشری حقوقو په اړه د اساسي قانون نور قوانینو مقررات سختو لایحو او اجمنو د حکومتونو له تطبیق څخه څارنه په هواد کې د ملي او نړیوالو بنسټونو او انتفاعي او غیر انتفاعي مؤسسو د اداري عدلي او قضایي سیستم له اجرااتو او کړنو څخه څارنه د خدماتو او تضمیناتو د عادلانه او لاسرسي وړ ویش پاړه د دولتي او غیر دولتي مراجعو او مقامات له اجرااتو څخه څارنه بشري حقوق او ازادۍ ته د وګړو د لاسرسي لوازیت او څرنګوالي څخه څارنه د بشري حقوقو د سرغړونو او د نقص د مواردو څخه څارنه د بشري حقوقو د نقص په مواردو کې د سندونو مدرکونو شواهدو او معاهداتو راټولول اړوند مراجعو ته د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو او نقص د حل د مخنیوي لپاره د څیړنو د پایلو ارجاع کول او په دې برخه کې د اجرااتو تعقیبول د بشر د حقوقو د زده کړې او پوهاوي د ملي تګلارې طرحه کول او تطبیقول په تعلیمي نصاب کې د بشري حقوقو د موازینو په پام کې نیولو په برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري د جرمونو جنایتونو او د بشري حقوقو د نقض د مواردو د څیړنې له بهیر څخه چې د انتقالي عدالت په پروسه کې شاملېږي ملاتړ او تامینولو لپاره د تګلارو طرحه کول او تطبیقول او همدغه راز د بشري حقوقو د ملاتړ ښه کول او پرمختیا په اړه د قوانینو او مقرراتو د طرحې تصویب یا تعدیل او لغو په منظور ملي شورا او حکومت ته د نظر وړاندې کول او مشوره ورکول دا هم یو د دندو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څخه ګڼل کیږي او همدغه راز د بشر د حقوقو د نړیوالو ژمنو د لاسلیک کولو تصویبولو یا د افغانستان د الحاق په منظور ملي شورا او حکومت ته د لازم مشوره ورکول او همدغه راز د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو په برخه کې د دولت د راپورټ ورکونې په منظور د مشورې ورکول او د لازم مواد او معلوماتو برابرول دا هم د کمیسیون د دندو څخه ګڼل کیږي په اړوند ډګرونو کې د بشر د حقوقو د موازینو د ښه تطبیق او د بشر د حقوقو د پام کې نیولو د درجه د لوړولو په منظور له دولتي او غیر دولتي مراجعو او نورو مؤسسو سره همکاري دا هم یو دنده د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د تضمینولو ملاتړ ښه کولو او پرمختیا په منظور د اداري اصلاحاتو د تطبیق په لاره کې همکاري کول د واک په حدودو کې د هدفونو او د دندو په لاره کې د ملګرو ملتونو له سازمان او نورو سیمه ییزو او نړیوالو مؤسسو سره همکاري دا هم یو بل دنده ده او همدغه راز د بشري حقوقو د ښه کولو ملاتړ او پرمختیا په منظور مسؤول مقامات او مراجعو ملي ولایتي ولسوالیو او کلیو شوراګانو ته د نظریو وړاندیزونو او رپورټونو وړاندې کول دا هم هغه ټول دندې دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په مخ کې لري او همدغه راز فکر کوم ستاسو د پروګرام وخت به دومره نه وي چې چیرته په ټولو باندې خبرې وکړو خو دغه همدا د بیلګې په توګه په نمونې په شکل باندې دغه دندې دي چې کمیسیون سره تر رسیدې دغه قانون په اساس
بله مننه کوم د روسي پښتون په توګه کراته وای چې د بشري حقوقو کمیسیون د دندو تشکیل او واکونو قانون په 14مه ماده کې راغلي چې دغه کمیسیون غړي او مامورین له عدلي تعقیب څخه مسؤلیت لري که په دې اړه راته وای چې ولې
دا درسته ده زده ځکه چې چیرته موږ تاسو وګورو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کومې دنده او یا وظایف سي دوی په ملي سطح باندې په دغه برخه کې چې د بشري حقوقو د تضمین لپاره ډیره اونده او اساسي یو مسله ده دنده ده او مسؤلیت ده د دې د سرته لسولو لپاره لازم تضمینونو او مسؤلیتونو ته دغه چا لپاره چې وغواړي په دې برخه کې کارو ته ضرورت سته دا په ټوله نړۍ کې دا یو معمول سته ده چې د بشري حقوقو د فعالینو لپاره ځینې موارد یا ځینې مسؤلیتونه په نظر کې نیول کیږي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غړو د مامورینو لپاره هم له نوموړې ماده کې ستاسو ذکر شپږ سمه ماده ده په دې کې هم د مسؤلیت ذکر شوی
ډیره مننه ښاغلی رحیم الله رامي چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه تر راغلی درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 اوریدلای شي تر بلې خبرونه چې زه محمد وای سمیم د دغه خبرونه کوربتوب کوم تاسو په لوی لاس پارم خو وخت ولرئ
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستانو ټو محترم اوردونکو، د نن ورځې پروګرام بیا هم یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا داسې پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او تاسو د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. نو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420221211415. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترمو اوریدونکو، کدنن وزیدا غ پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي حواله ته غ پروگرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. نو ګران دوستانو، له ودی سره سم راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. قلم کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، پیغامونه به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زاد لوی تر روزګان ولایت کې راوته ول سالې په تماس څنګه ګونکې په ورځو فن یې خلاص فلای روانې لسنو ورځې د هر چا چې مارې په دغه شمیر راځم ګو 09 شپاسو دروفایا سلو شتاهایا پاش بیا 0 پاش بیا 0. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، یا حیات اللہ دا سلمن ولایت کلی فرزاد ولسوالی څخه خبر کوم. زموږ سره د بسم الله په نامه یو سړی دی، تقریبا د 8 کال کېږي چې زموږ سره دا سره دی کوشنی و نو اوس تقریبا شری دا غلې ده فرزنه شین خان دی کچیری د دې قریبان او دوستان د زموږ یلا ناوري په دغه شماره دي زموږ سره تماس ونیسي نو موږ به د دې سړی په حق له معلومات ورکو.
یو حالک دا د کونړ ویګل اوسیدونکی ده، دی داسې وایي چې زه د کونړ د ویګل اوسیدونکی یم. تقریبا له دا یو نیم کال نه را په دې خوا د جلال آباد په ښار کې بې سر او بې سرپنس ته ګرځي. ځینو خیره موسساتو ته مور معرفي کړي وو، هغوی یو میاشت دوه میاشتې وساتي بېرته ښار ته را خوشي شي. او تقریبا عمر یې داسې د 14 کالو ده. نظام دی وایي چې زما نوم نظام ده او د پلار نوم یار محمد ده. خدای داسې پاتې دلته په دې ښار کې ګرځي، د جلال آباد په ښار کې د مخابراتو چوکې تلاشي چوکې داسې ګرځي. معیوب هم ده، په دې نس کې چره خوړلې ده او معیوب دا کار هم نشي کولی. او کله یو ځای او کله بل ځای په سارا باندې شپې کوي. نو که زما غږ د دوی څوک دوستان یا خلک اوري نو دغه خپل ماشوم په لټه کې دي چې د جلال آباد په ښار کې انشاءالله یا به د مخابراتو په چوکې ترلاسه کړي او یا به د تلاشي په چوکې د جلال آباد ښار ترلاسه کړي. معیوب ده او کمزوری هم ده او خصو خپلوانې دي د کونړ ویګل ده. دی وایي چې زه د کونړ ویګل یم او نوم یې نظام ولد یار محمد. څوک دوستان او خپلوانې د آواز زما اوري چې د په لټه کې دي چې د جلال آباد په ښار کې دي انشاءالله دی ترلاسه کولی شي. وسلام.
الو السلام علیکم، زاد المجید روزدان ولایت جراوت ولسوالی سره په تماس کې نن په ګونګي د 100 کال کې چې د جاري جیر شکاله څنګه جیر شکاله قدر چې عمر د خپل لري ان شاء الله ولای ګونګي دی په غوړو کړن دی ان یو انتور د خوشاله یا خو بعد پر لار روانې لاسونه غور دي. د هر چا چې دی ما ته په دغه شمیره زنګ وو 0001 5 3 3 4 5 بیا 3.
دا
زه محمد علي ولسوالی نه خبره کوم هغه عبد الله پلوم چې په انګرار کې کوم کار پیدا شوی یا څوارلس کلن د ګلاب خان زوی او زه اعتراض وایم هغه ډېرې لمبرې راکړي ما.
السلام علیکم، زه حبیب الرحمن یم. چوکس دلته نظر کشی موږ سره دی عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد هغې ولسوالۍ د بارې د کلي دماغي حالت صحیح نه دي. ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې شپول کلي کې د اسرائیل سره دی او ټلیفون نمبر باندې دی لمبر زنګ راووخي 0 درې نوي شپږ څلوېښت اووه سوه دوه سوه دولس په دې لمبر موږ سره تماس ونیسي او په عمر تقریبا څوارلس کلن دیلس کلن به وي او په دې لمبر موږ تماس ونیسي. السلام علیکم.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ماته د یو رمضان پونو ماته د یو نفر معلومات شته چې په ایران کې ما سره هم معلومات شته کوی سمه چې دته معلومات ورکړم. د هر چا چې خپل وي ماته د په دې شماره کې په تماس شي 0 77 69 34 892. شماره یو ځل بیا تکرارم 0 77 69 34 892. د رمضان پلوم ده په ایران کې ما سره معلومات شته ډېر وخت کېږي چې خپل کور نه نادرکه شوی ده په تماس کښې نه ده. وسلام
د مرکې ولسوالۍ در سره په تماس کښې و چې اسادي مو پیدا کړی شین کوټ شنې سترګې که د کم ورور یې په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووي 0 0 خبرې نه شي کولی نوم مې نه مطلب خبرې نه شي کو 0 0 9 4 1 4 0 6 که د هر مسلمان یې راشي چې د هلمند د مرجې ولسوالۍ د محمد جواد پر چرای باندې دلته ستا کرای ته هر مسلمان ورور یې چې راشي خپل ورک ورور پیدا.
زه محمد جواد د هلمند ولایت کانګر څخه سره په تماس کښې یم. موږ ته یو لږ دی چې یو کال کېږي چې تللی د کوره سره به راکړ شوی د خیرالله په نامه دی چاته معلومات یاره غږ دی په خپله اوري په دغه شماره کښې زنګ وي 0 0 2 2 2 2 8. وسلام خدای پامان.
پیغام به صدا چې د اسدالله په نوم یو نفر ده د میمونې نه راغلی چې د مقصد ده په اړه معلومات غواړي دې نمبر ته زنګ ووایي خوست کښې داسې مقصد د خپل کلي ته ورسېږي. دا یو 15 کاله به کېږي چې خوست ته راغلی ده.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 2 1 4 1 15.
د مرکې ولسوالۍ در سره په تماس کښې و چې اسادي مو پیدا کړی شین کوټ شنې سترګې که د کم ورور یې په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووي 0 0 خبرې نه شي کولی نوم مې نه مطلب خبرې نه شي کو 0 0 0 9 6 4 6. که د هر مسلمان یې راشي چې د هلمند د مرجې ولسوالۍ د محمد جواد پر چرای باندې دلته ستا کرای ته هر مسلمان ورور یې چې راشي خپل ورک ورور پیدا.
زما پیغام دغه دی چې د محمد په نامه موږ یو اقتصادي تکلیف لري. دا سمې یو لیونۍ طالب مې پیدا کړی ده 4 کاله کېږي چې زموږ سره راسره دی. زه په نارستراش کښې د ګیډ د ولسوالۍ په نارستراش کښې استېږي د دته زموږ سره راسره دی. هر سړی کولی شي چې دغه سړی پیدا کړي بس نارستراش ته دې راشي. د ټلیفون نمبر دې در ته ووایم 0 0 3 1 4 3 9 1. بس په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووایي دا په نارستراش کښې په دربند کښې به دلته استېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، رمضان سلام یم، خوست ولایت نه خبرې کوم. یو ورک شوی دوست په نوم باندې ابراهیم په کم وزاره تقریبا د شیر په جنګ کښې په لویه پکتیا کښې ورک شوی ده. که څوک په اړه معلومات غواړي په دې نمبر زما سره اړیکه ونیسي 0 0 4 4 1 2 2. وسلام.
الو السلام علیکم، زه میرویس د لوګر د ولایت د پل علم
د درویش د کلی سره خبرې کوم. موږ سره یو سړی ده چې کله ځان د انجان ښیي کله سید جمال ښیي او کله ځان د غزنی د ولایت پورې مربوط ښیي او کله د شلګر او کله دا د دی نو معلومات یې نه کېږي. اعصاب خرابې دي, سترګې شنې دي او اعصاب یې صحیح کار نه کوي. د بار او د کوز غاښونه یې هم ولیدلي دي. عمر یې تقریبا 8-30 پورې بهي. ږیره کې لږ لږ سپین راغلي دي, سر یې هم لږ لږ سپین ده. نو معلومات نه کېږي چې دا د کوم شي ده. سترګې هم شنې دي. نو که څوک د ده پورې څه معلومات لري نو موږ سره تماس ونیسي. د پل عالم د درویش د کلي د تلیفون شماره ده 0-15-402-403. زه بیا هم تکراروم 0-15-402-403. وسلام نعیم جان طرف.
السلام علیکم. نعم سلانه اللہ پرشکا ولایتا اوسا چاورک دیا دی حسین پنامو بانده دی شماری ولایتو دی اکسو کی پشتنا کنینو پدش میرا زنگوی سی پرورتا برنی درانی اش پشپتا
زشاک برخان دی ایران جا دغا دی مکسو یو اجزانو پروگرام تا دغا پیغام ریکارتو ما زکاسی دی ایران جا اروپا تا کلی پن نکیزی دی غلام فکی پنامو بانده یو سوائی تا شکوال اسکالا خبری ما چه دلتا دا ازوان کهی پا حالا باندی معلومات ترلاسه کی نوزه کولا اسما چه دقا سری معلومات زور کما بو دی نمبرو دی لما سرا تماس ونیسی 0-9-14-9-14-3.
زا خان محمد دا جلمند ولا دکا چه چول سالی دکا خیلی آلی کنسانی بایده دلتا په کجکتور سالی کې دا پرلوک په نامه چې دا څلور کاله کېږي چې زموږ سره راسره دی. که څوک هر یو د ده په لسنه کوي نو موږ سره دې په دغه شمېره 0-0-8-3-1-5-5-5 شمېره ځل بیا تکراروم 0-0-8-3-5-5.
السلام. الو السلام علیکم. زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. یو سړی ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې له ما نه مثلا د سپینګل په نامه یو نفر ورک ده لطمان کټ د ما غږ اوري او دا خوست بازار کې سپینګل په نامه یو نفر ده مثلا کټ دای د ما غږ اوري پر دې لمبر دې ما سره اړیکې ونیسي 0-0-1-2-2-2-9 معلومات به سپینګل له طرفه ده ته حاصل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه چې تل هڅه کوم چې خبره کوم. یو سړی زما ته را معلوم دی د چا خپل نوم جانان ماری ټکی او دی وايي وایي چې ډېر کوچنی وم. زما مور وایي کونډه شوله. زما مور اکا کړی دی خدا خبره کوي وایي کا کړی دی او دی کوچنی پاتې شوی دی خپل نوم جانان ماری ټکی دا چې کوچنی دی په تنه باندې کوچنی شپول ښکار هلک دی. ما ته د کتاب شماره باندې زنګ ووري 0-8-9-10-0-3-5-0 په دغه شماره د زما سره اړیکې ونه چې دغه سره معلوم دی خپل نوم جانان ماري ټکي ډنګر ځوان دی تقریبا د 25 یا د شپږ کال پردار کې لري. د ورځې څوک وایي نه لرو وایي ما ته بله څوک نه راماني زما مور وایي ورکه د پلان مرتبه په خوښوالي کې که چاته چا کړي د غشماره د ما سره ټلیفون وکړي ما ته څه ګټه لري معلوم دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیلې سلامونه. دلته څو ورک شوي ماشومان او زنانه چاره وستي دي او دوی په افغانستان کې په ننګرهار ولایت کې او دغه چې دي د پېښور نه راغلي دي راوستي دي او چا او د زرګل ماشومان دي. که زرګل غواړي چې د خپلو ماشومانو پسې کوښښ وکړي ما سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ټینګه کړي 0-0-6-9-9-7-7-7-7-7 زه به همدا شمېره سینګل درته ووایم 0-9-6-4-9-4-8-4-2 په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ټینګه کړي که زرګل غواړي چې خپلو ماشومانو ترلاسه کول ترلاسه کړي ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. وسلام.
دا ته یو مراد ټلیفون کړی دی د علمان د درې څخه چې موږ یو جانانه مې پیدا کړی دی. دا جانانه مې دغه سړی دی دا زموږ د ټلیفون نمبر نوٹ کړه. ما په واره واره ټلیفون کړی دی چې ما د اروپا باره کې د پاکستان د کوټ څخه چې ما ورور ورک دی جانانا مې نومې چې اوس دغه سره ټلیفون اعلان موږ واره دی نمبر موږ نه دی نوٹ کړی. دغه سره کله موږ اعلان واره د په دغه نمبر د موږ ټلیفون اوی کې چې دغه سره نوم څه دی او د پلان مې څه دی د موږ سره مخ په مخ کې په کوم ځای کې استیږه سپر درې دوا یو پنځه او اته څلور پنځه درې سپر پر دغه ټلیفون باندې د موږ سره د تا قائم کې دغه ورځ ته علمن ګریش څخه ټلیفون کړی دی. بیا یو اوره د ټلیفون نمبر سپر درې دوا یو پنځه او اته څلور پنځه درې سپر دغه ورځ موږ سره په دغه ټلیفون باندې د تا قائم کې کدا جانانا مې زموږ ورور یې موږ سره د دې خبرې وکړي موږ د پلان د نامه پښتره د یو مشر او څه چې د پلان هم څه دي ما په واري واري د اعلان کړی ازادي راډیو ته ډیره مننه د ازادي راډیو سو سلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو په دې لړ چې په دغه پروګرام کې د تاسو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزانو راټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.